کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم بیا هم سلام. په دې خبرونه کې مو وړاندې لدې خبره و چې تمه ده د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو له استازو سره په غونډه کې برخه واخلي. د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو او د مارچ د اتمې مبارکي ورکو.
السلام علیکم. پس اکت سومه مخبرونه سرچی که در ملگر ملتون عمومی منشی انتونیو گوتریش در افغان حکومت و طالبان و ترمنز در سمدستی خبرو غوشتن کرده. در افغانستان او ایلند در کرکت لوب دلی نن جمعه پا سلارم یورزنی مسابقه لري، او د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او دوو ساتلایټونو د توغولو له کبله بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر په راتلونکي ناسته کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
دغه ناسته چې په شپږویشتم د میلادي میاشتې په دغه کې په دوحه کې ترسره کیږي، او د سولې عالي شورا چې هغه تر اوسه پورې د دغه سولې دپاره او افغانستان کې د امن او د وینې بندیزو لپاره کار کړی دی، دوی هم پکې برخه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په دوحه کې د وسلوالو طالبانو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ ترمنز خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د افغانستان حکومت ګډون نه لري. دغه راز د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش د افغان حکومت او طالبانو ترمنز د سمدستي خبرو غوښتنه کړې او ویلې دي چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو له لارې ترلاسه کېدای سي. د پنځمې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په راپور کې ګوتریش ویلې چې اوسني پرمختګونه شایي په افغانستان کې د اسکلنی جګړې ته پای ته رسولو لپاره یو غوره چانس وي. نوموړي زیاته کړی چې د سولې او پایداره توافق ته یوازې د پراخو بین الافغاني خبرو له لارې رسیدلی شو. ګوتریش زیاته کړه، زه د دې کړکېچ او د نه منونکي انساني مرګ ژوبلې د پای ته رسېدو لپاره د سمدستي مستقیم او واقعي خبرو اترو د پایل غوښتنه کوم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همدارنګه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ یادونه وکړه او هیله څرګنده کړه چې دا پرمختګونه به د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي دي او ویلي دي چې لومړی باید بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ لوبه پیل شوه. افغان ټیم بیټینګ کوي. لومړی یو ورځنۍ مسابقه افغان او دوهم ایرلند ګټلې وه، خو درېیمه د باران د ورېدو له کبله لغوه شوه. نن د هند د هیرادون اسمان وریځ وخواټ کړ سوی چې باران به نه وري. تر دې وړاندې افغانستان درې وړه شل اووره سیالۍ له ایرلند څخه ګټلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او دوو ساتلایټونو د توغولو له کبله بندیزونه ولګوي. امریکا د ایران دا اقدامات د ملګرو ملتونو له پریکړې لیکونو سرغړاوی بولي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست استازی جاناتن کوهن د پنځمې پر ورځ عمومي منشي انتونی ګوتریش ته په یو لیک کې د ایران بې ثباته کوونکي فعالیتونه غندلې دي او پر تهران یې ژغ کړی چې د لری واټن وشتونکو هغو توغندیو سره تړلې ټولې هڅې دي سمدستي ودروي چې اټومي وسلې لېږدولی سي. په دې بیان کې د ملګرو ملتونو د 2015 میلادي کال پریکړه لیک ته اشاره سوې ده. په دې پریکړه لیک کې له ایران څخه غوښتل شوی و چې تر اتو کلونو پورې د هغو توغندیو له جوړولو ډډه وکړي چې د اټومي وسلو د لېږد وړتیا لري. دا پریکړه لیک د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د تاریخي اټومي تړون سره چې په همدې کال کې لاسلیک سو تړلی و. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین رئیس په 28 میاشتنی بند محکوم سو. پاول منافورت اوکراینی سیاستوالو ته په سلام مشوره ورکولو کې د پام وړ ګټه ترلاسه کړې وه او وروسته د ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین مشر سو. منافورت چې په تیر اګست کې په بانکي او مالیاتي درغلیو مجرم بلل سوی و، د پنځمې په ورځ د یوه قاضي لخوا دا ورکړل سوې سزا تر هغې ډېره کمه ده چې څارنوالۍ غوښتنه کړې وه. د منافورت قضیه د لومړي ځل لپاره د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر لخوا د نوموړي د هغو څېړنو په لړ کې راپورته سوه چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او د روسي چارواکو او د ټرمپ د همکارانو ترمنځ د معاملو په اړه کوي. خو د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د دې پخوانی مشر محکومېدل په مستقیمه توګه د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې له مداخلې سره تړاو نه لري، بلکې د نوموړي د هغو فعالیتونو له کبله دي چې د روس پلوه اوکراینی سیاستوالو سره د کار کولو په بدل کې یې ګټلې میلیونونه ډالر له امریکا بهر تر دېرشو د زیاتو بانکي اکاونټونو او کمپنیو په وسیله پټ کړې او امریکایي مالیه یې نه ده ورکړې. او د بیپولی خبریالانو ټولنې پرون پنځشنبه د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اوو ویشتو بندي ښځینه ژورنالیستانو د بې قید او شرط او فوري خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې پر اساس د 13 فبروري میاشتې تر پایه پورې 304 دېرش خبریالان بندیان وو چې اوو ویشته یعنې په سلو کې اته یې ښځینه خبریالانې دي. د بیپولی خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی وایي د اوو ویشت ښځینه خبریالانې په نهو هیوادونو کې بندیانې دي. تر ټولو ډېر ژورنالیستان په ایران او چین کې بندیان دي. د خبرونو پای.
حساجی رادیو په منځني صفه دوله شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې او د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی هیله مند دی چې په قطر کې له طالبانو سره وګوري.
دغه ناسته چې د پښتونستان د میلادي میاشتې په دوحه کې ترسره کیږي.
نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده.
متاسفانه اوس هم افغان خزی هغه خپل حق حقوق ته نه دی رسیدلی. د افغان میرمنې د راز سوزونه متاثر دي.
په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو یو ورځنی لوب روانه ده او للویا سره د کرکټ د ملي ټیم د سوزو او د سوزو د هواري پاړه د کرکټ بورډ له مشر سره شکیدلی.
باید واقعا هم مشر استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمائندګي په صحیح توګه کولای شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې. بلور سره د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د قطر پر راتلونکي ناسته کې د ګډون لپاره په تیاریو بوخت ده. دغه شورا مرستیال حاجی دین محمد نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه د روانې میلادي میاشتې په شپږشتمه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په دوحه کې د وسلوالو طالبانو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت استازیو ګډون نه دی کړی. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو له خبریالې ناجي صافی څخه تفصیل اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو اترو غوښتنه کړې او ویلي دي چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو له لارې ترلاسه کېدای شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په راپور کې ګوتیرش تیره ورځ ویل اوسني پرمختګونه ښایي په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره یو غوره چانس وي. نوموړي زیاته کړې چې د سولې یو پایدار توافق ته یوازې د پراخو بین الافغاني خبرو له لارې رسیدي شو. ګوتیرش زیاته کړې زه د دې کړکېچ او نه منونکې انساني مرګ ژوبلې د پای ته رسیدو لپاره د سمدستي مستقیمو او واقعي خبرو اترو د پیل غوښتنه کوم. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په شپږم دور خبرو اترو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د دغې شورا مرستیال حاجی دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مهال په دې اړه د سیاسونو، مدني فعالانو او حکومت په منځ کې خبرې روانې دي.
ناسته چې ټولنې لپاره دلته اوس په کابل کې د افغانانو په منځ کې د سیاسینو او موثرو خلکو مدني ټولنو او همداسې د دولت په منځ کې خبرې روانې دي چې تر څو پورې هم د دغې غونډې لپاره موافقې ته ورسېږي او د سولې عالي شورا چې هغه تر اوسه پورې د دغې د سولې لپاره او افغانستان کې د امن او د ژوند بندیزو لپاره کار کوي. دغه موافقې په صورت کې به دوی هم پکې برخه واخلي.
د سولې شپږم دور خبرې اترې به د رواني میلادي میاشتې په شپږویشتمه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې ترسره شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همدارنګه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ یادونه کړې او هیله څرګنده کړې چې دا پرمختګونه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي او ویلي دي چې لومړی باید بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پنځم دور خبرې روانې دي. ویل کېږي چې دغه مذاکرات په څلورو مسلو د تروریزم پر مخنیوي، د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، بین الافغاني خبرو او اوربن راسرخي چې هوکړې ته له رسېدو سره تړاو لري. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای د سولې په شپږم دور مذاکرو کې د افغان حکومت د پلاوي ګډون د پروسې بریالیتوب لپاره مهم ګام یادوي.
کریستیا هم د افغانستان د حکومت هیات طالبان په شپږویشتم دور کې ومني او سره کینی. دا ډېر پیشرفت ده د سولې د خاطر او ډېر مفید او مثبت ګام دی د افغانستان خلکو د آرامۍ او سولې کې اوسېدلو ده. د افغانستان حکومت ښه اجنډا ونه لري او دا قابل د تایید نه وي او یو جوړجاړي تسردوی په هغې ونه رسېږي، دا به ناکامي ده افغانستان د حکومت.
له بلې خوا یو شمېر مدني ټولنې هم ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره ښه شرایط برابر شوي او باید ترې ګټه واخیستل شي. د مدني ټولنې د مجتمع رئیس عزیز رفیع په خبره دواړه لورې له جګړې ستړي شوي او د سیمې وضعیت ښیي چې په افغانستان کې باید جګړه ختمه شي. ناجیه صافی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. وړاندې په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو، خو مخکې تر دې بیا هم د شزو په ارتباط یو راپور. د کلیو پراختیا وزارت لخوا د 2 میلیون افغانیو په ارزښت پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالي کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام پیل شوی او دغه پروګرام نه لري په دې سیمو کې د ښځینه لاسي صنایعو ترڅنګ د دوی نورو صنعتي محصولاتو د ودې او پرمختیا لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي چې د چارواکو په خبره په پلي کېدو سره به د ښځینه صنعتکارانو صنعت او اقتصاد پیاوړی شي. زموږ همکار اصیل ځاځی د کپ په 15مه په پکتیا کې دغه پروګرام د پیل مراسمو ته ورغلی او هلته له څو تنو ښځینه صنعتکارانو او د پروګرام له مسؤلینو سره شخیدلی او دا راپور یې چمتو کړی.
د پکتیا ولایت ښځینه صنعتکارې په پکتیا کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام له پیل څخه خوښي ښیي. دوی وایي د دې پروګرام له لارې به د دوی ګڼې ستونزې هوارې شي. د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د مسؤلینو په خبره د دې پروګرام له لارې به په 1016 کلیو کې 2780 تنه صنعتکاران چې ډیری برخه به یې ښځوي ګډون ولري او د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې به بنسټیز کارونه ترسره شي. د پکتیا ولایت د کلیو پراختیا رئیس انجینیر فضل هادی عاصم ازادي راډیو ته د دغه پروګرام د نورو جزئیاتو په هکله وویل.
د پکتیا ولایت په 2016 کې احمد ابا او ګردیز کې دا پروګرام نن عملاً شروع شو. سره شپېته کمیټو کې موږ دلته عملاً کار کوو چې 15 کال لپاره دا برنامه ترتیب شوې ده. 2 میلیونه د پروژې مصرف دی. 1.3 میلیونه به بلایوزه مرستې د کلیوالي. دغه برنامې اصلي هدف دا دی چې په کلیو کې هغه واړه تشبثات کورته یا هغه انټرلاسي صنایع ورته موږ غواړو دغه برنامې طریقه دغه صنایع ته رشد ورکړو او دغه داخلي وړو تولیداتو زمینه مساعده شي چې بازار ته راوځي.
د اسم په خبره یاد پروګرام د 15 کال لپاره دی او په دې موده کې به هڅه وشي چې د دې پروګرام لمن نور ولسوالیو ته هم وغځیږي. پکتیا کې د ښځو لخوا لاسي صنعت او ترڅنګ په نورو برخو کې صنعتي تولیدات دودیزه مخینه لري، خو د پراختیا او بازار موندنې په برخه کې لا هم ستونزې شته. د دغه ولایت یو شمېر صنعتکار ښځې د کلي او پراختیا وزارت لخوا په ولایتونو کې د داشانې پروګرامونو پلي کول، د بېوزله ښځینه و د اقتصادي ستونزو په هواري او هم د کلیوالي صنعت د پراختیا په برخه کې ګټور بولي. د پکتیا ولایت دوه تنه خزینه صنعتکار چې په خپلو کورونو کې د مربا او اچارو د جوړولو کارخانې لري د خپلو تولیداتو د پلور لپاره د ګڼو ستونزو یادونه کوي.
خپل کلی کې او په خپل مرکز کې د زمونږ ورونو پلورونه دغه دکانو ته وړي او هغوی کندر سره خبرې کوي. بس کله چې موږ مسله جوړ کړو بیا هغوی ته ورلیږو او هغوی بازار کې خریدار. البته ډېر په مشکل سره ځکه داسې مشخص ځای نه لري کنه، لکه لپاره که دولت داسې یوه زمینه برابره کړي چې د خویندو البته مسئولات او صنایع لاسي کارونه دغه ټول یو مشخص ځایونه ولري کولی شو موږ بازار موندنه وکړو.
وړاندیز مې دا ده چې باید د ښځینهو لپاره یو لار یو بازار جوړ کړي، دوی ته مثلا مارکیټینګ وکړي.
د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس آغلي نسرین اوریاخیل وایي اوس مهال په پکتیا کې د ښځینه صنعتکارانو یوه ټولنه فعالیت لري چې پکې د مرکز او ولسوالیو ګڼ شمېر صنعتکار ښځې غړیتوب لري. د وایي د پکتیا ښځو چارو ریاست د دوی صنعتي تولیداتو ته د بازار موندنې او پلور لپاره د ښځینه او ځانګړي ښارګوټي جوړول په پام کې لري.
پکتیا ولایت کې اوس هم دوی ته بازار نه وم، خو ولې دوی خپل کارونه پر مخ باندې بیایي، لاسي صنایع جوړوي، همې د کلي په منځ کې خرڅوي، همې بازار ته عرضه کوي. همیشه مختلف اوقاتو کې دوی لپاره موږ نندرتونونه هم دایره وو او موږ په خپل باندې د خویندو یوه اتحادیه جوړه کړې ده. سی هغه اتحادیه د مختلف ولسوالیو نه خویندې په دې کې شاملې دي او ترڅنګ موږ دوی ته د باغی زنانه منځکه په لاس باندې راوړې ده. ان شاء الله سکل په دې باندې کار وسی او ډېری خویندې به په کارونو باندې بوخت سي، د دوی اقتصادي مشکلات به د منځه ولاړ سي.
یاد دی چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالۍ کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د 15 کلنې مودې په ترڅ کې به لا صنعتکارانو سره چې د چارواکو په خبره او یاس لنه به خزینه تشکیلوي د بلا عوضه پور او سپما بنسټونو له لارې د څه باندې 103 میلیون افغانیو بلا عوضه مرستې هم وشي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ د افغانستان په ادارو کې لمانځل کیږي. یو شمېر افغان ښځې شکایت لري چې لکه څرنګه چې ښایي دوی ته هغسې پاملرنه نه ده شوې. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي یو تفصیلي راپور لري.
د مارچ میاشتې اتمه نیټه د ښځو نړیواله ورځ، هغه ورځ چې د یو شمېر ښځو په خبره په کال کې یو ځل لمانځل کیږي او افغان حکومت پکې د ښځو ناسم وضعیت ته متوجه کیږي. یو شمېر دغو ښځو ازادي راډیو ته وویل د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې ښځو ته پاملرنه نه ده شوې او ډېری ښځې د دې ورځې په اړه نه پوهېږي. د کابل ښار یو اوسېدونکې فاطمه د ښځو د ورځې په اړه وایي:
در افغانستان اصلا روز جهانی زنم او قدم متعلی نیستم و
زه په افغانستان کې د ښځو د نړیوالې ورځې په اړه نه پوهېږم. دلته خو اصلا د ښځو ملاتړ نه کیږي، ځینې خو په زور ودیږي. دلته د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي، ښایي له سلسله نه یوازې لس سلنه ښځو ته پاملرنه وشي. یو شمېر افغان ښځو ته د ډېرو نورو ستونزو تر څنګ د کور سرپرستي هم ورتر غاړې ده. انیس ګل هغه میرمن ده چې اته ماشومان لري او د کور یوازینی سرپرسته ده.
مشکلات د زندګی بسیار است.
زما په ژوند کې ستونزې زیات دي. د ښځو ورځ مې هم هیڅکله نه ده لمانځلی. د کور سرپرستي هم زه کوم. یوازنانه نانوایی لرم، ماشومان مې واړه دي، تر ټولو مشر یې 13 کلن دی. هغوی یوازې ښوونځي ته ځي. د کار له پیسو مې 200 افغانۍ راته پاتې کیږي چې یوازې وچه ډوډۍ مې ماشومان ته پرې اخلم. افغان ښځې د مارچ د اتمې نیټې په اړه ناستې او نمانځنې کافي نه بولي او وایي په داشن محفلونو کې د یوازې ژمنې نه بلکې د ښځو د ژوند د ښه والي لپاره هم باید عملي اقدام وشي. سره له دې چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د تیرو کلونو په ترڅ کې د لاسته راوړنو یادونه کوي، خو وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی د اندېښنې وړ دی او باید په دې اړه جدي اقدام وشي. د افغان ښځو شبکې مشرې ماریا کمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو د ستونزو په اړه وویل:
کانه تمه د مارچ د ښځو بین المللي ورځ په ګوټ ګوټ د افغانستان کې مخصوصا هر کال منځل کیږي، اما متاسفانه اوس هم افغان ښځې هغه خپل حقوقو ته نه دي رسیدلي. د افغان میرمنې د راز راز ستونزو نه متاثر دي. تاوتریخوالی لا کم شوی نه دی، متاسفانه زموږ په جامعه کې اوس هم تاوتریخوالی شته دی.
له دې سره د افغانستان د ځوانانو چارموین کمال سادات د مارچ د اتمې د نمانځنې په اړه ناستې سمبولي کبولي او وایي د دغه شان غونډو د جوړولو پر ځای دی په مرکز او ولایتونو کې د ښځو ژوند ته پاملرنه وشي.
زموږ غوښتنه دا دی چې اتم د مارچ چې د میرمنو نړیواله ورځ دی، د یوازې سمبولي کنه بلکې باید دې ته په مرکز، په حکومتي خصوصي سکتور او آن په کلو بندو کې ښه توجه وشي. اوس هم زنی خلق د میرمنو په کاروبار په تجارت باندې شرمیږي یا دوی دا شرم ګڼي چې په کور کې جوړ شوی شیان هغه خرڅلاو ته بازار ته راوباسي.
له دې سره د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي و چې لا هم په بېلابېلو برخو کې افغان ښځې له زور زیاتي سره مخ دي. هغه له مسؤولو ادارو غوښتي و چې د ښځو د ژوند د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو لپاره باید په ګډه کار وکړي. جنسي تیری، ناموسي وژنې، د بدن د غړو پرې کول، د تیزابو شیندل، له وخت وړاندې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکړه، وهل ډبول، بېوزلي، لفظي شخړې او اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې افغان ښځې ورسره مخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د کچې د لوړېدو په اړه اندېښنه کوي او وایي د روان مریض کال له پیل نه تر دې دمه 3329 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شدیده پیښې ثبت شوې دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې وروستۍ نه دي او کېدای شي د کال تر پایه زیاتې شي.
شدید قضیه دی چې ډیری یې د مرکز په زون کې ثبت شوي دي او یو شمېر نور یې بیا په نورو زونونو کې ثبت شوي دي. هغه ځایونه کې چې حکومت هلته حاکمیت نه لري له ښځو سره تاوتریخوالی کېږي او هغوی پیښې ثبتولی نیسي. یعنې دا یوازې هغه پیښې دي چې قربانیان یې له بشري حقونو کمیسیون سره ثبت کړي، خو د تاوتریخوالي پیښې له دې زیاتې دي چې موږ له تاسو سره شریکې کړي.
اما تعداد قضاای خوشنط یعنی بیشتر از چیزی است که ما یرقام باش مشارک میسازیم.
لدی وړاندې د اکسفام کوردایت مؤسسې هم ویلي و چې افغانستان د ښځو د ژوند لپاره بدترین هیواد دی. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندې رویا ددرس ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت د افغان ښځو د ژوند د ښه والي لپاره هڅې کړي او اوس د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په شمېر کې کموالی راغلی دی. هغه شمېرې چې د ښځو چارو وزارت سره ثبت شوي دي ښیي چې د تېر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شوی او همدغه شمېرې د ښځو پر وړاندې په زور زیاتي کې 40% کموالی ښیي او له وخت وړاندې د ودونو په کچه کې بیا 10% ټیټوالی راغلی دی. د ښځو د حقونو فعالانې ورځ بلې ته د بیکارۍ زیاتېدل، اقتصادي ستونزې، بېوزلي، بېسوادي، له خپلو حقونو د ښځو او نارینهوو بېخبري، ناوړه دودونه په ټولنه کې د ناامنیو شتون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي لاملونه بولي. په ورته وخت کې دیني عالم سمیع الله ریحان وایي ټول علما دې په خپلو خطبو کې د خویندو، ښځو او میندو د حقونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې په دې توګه په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی راکم شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د ایران د بالستیک توغندیو د اړوندو فعالیتونو له کبله پر دې هیواد بندیزونه ولګوي. واشنگتن وایي چې تهران د دې ازموینو په وسیله د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه سرغړونه کړې ده. ایران دا ادارت کړې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، متحد ایالات دقیقا د کومو فعالیتونو له کبله له ملګرو ملتو پر ایران د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې؟
شیبر صاحب، متحد ایالاتو د ایران د بالستیک توغندیو ازموینې او فضا ته د یو سپوږمکۍ استول د بې ثباتۍ لپاره اقدامات او فعالیتونه بللي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست سفیر جاناتان کوهن پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په نوم په یو استولي لیک کې پر تهران غږ وکړ چې د اټومي سړکو بخې د وړلو د وړتیا لرونکو بالستیک توغندیو اړوند فعالیتونه سمدستي بند کړي. خغلی کوهن په دې لیک کې یادونه کړې چې ایران د 2013 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه د منځني واټن ویشتونکي یو بالستیک توغندی وازمه او د روان کال د جنوري په 15 او د فبروري په 15 هڅه وکړه چې د ځمکې مدار ته ساتلایت یا سپوږمکۍ واستوي. د دې دواړو سپوږمکیو د استولو هڅه ناکامه شوه او مدار ته ونه رسېدې. کوهن په خپل لیک کې لیکلي دي چې ایران درې واړه ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره په مخالفت کې کړي دي. هغه زیاتوي چې د ایران دا پارونې اوس هم د ټول منځني ختیځ د بې ثباتۍ باعث کېږي. کوهن پر امنیت شورا غږ کړی چې د دې اقداماتو په ځواب کې پر ایران د سختو نړیوالو بندیزونو د لګولو په چاره کې له امریکا سره ملګري شي څو د دې هیواد د توغندیو د پروګرام مخه ونیول شي.
بله، تکلسم نو ایران ته په کوم اساس د بالستیک توغندیو د ازمویلو اجازه نه ورکول کیږي.
د ښاغلي کوهن په لیک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په 2015 کال کې د تصویب شوي پریکړه لیک یادونه شوې. دا پریکړه لیک له ایران څخه غواړي چې تر اتو کلونو پورې، یعنی له 2015 کال وروسته تر اتو کلونو پورې چې فکر کوم 2023 کال راځي، د هغو بالستیک توغندیو له ازموینو ډډه وکړي چې د اټومي سروکو د وړلو وړتیا لري. دا پریکړه لیک البته له هغې مهمې موافقې سره تړاو لري چې امریکا او 5 لویدیزو قدرتونو برتانیا، جرمني، فرانسې، چین او روسیې په 2015 کال کې له ایران سره لاسلیک کړه، او په هغه کې تهران د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه کړې وه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له دې موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر ایران یې پخواني بندیزونه له سره ولګول. شیبر صاحب، د یادونې وړ ده چې په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي استازي یو ویان علي رضا میر یوسفی دا ادارت کړې ده چې د تهران د بالستیک توغندیو پروګرام د اټومي سروکو د وړلو وړتیا لري. هغه ویلي دي چې په همدې دلیل د ایران د بالستیک توغندیو هیڅ یو ازموینه هم د امنیت شورا په د پریکړه لیکونو په اساس ممنونه ده.
تکل صاحب، مننه.
تاسو لا پیغامونو
حجم رحمت د ابل ولایت د نوبهار لسوالی د علیکی له کلی څخه کارشت مخاطب یم. موږ غوښتنه دا ده چې موږ تقریبا درې میاشتې کېږي موږ لارې چار طرفه بندې دي، څلور طرفه زموږ د کلیو لارې بندې دي، چې وزي اکازي الکاز او نوغه تقریبا زموږ کله یعنی سا شپږ سوه کوره ده. نو زه له حکومت څخه له خیریه موسسو څخه دا غوښتنه لرم موږ ته لارې خلاصه کړي، زموږ زمانه وي اولادو باندې وفات شي، زموږ کوشنیان له مرسته وڅخه وفات شي. موږ د زابل ولایت د روغتیا ریاست سره هم ټلیفون کړی ده، هغه کس په نامه وعدې راکوي له موږ ته نه راځي، موسدي وچم راولېږي تاکي که د هوا له لارې وي که د مځکې د لارې وي، په خدای په نامه یا د چا ډوډۍ وي یا د چا دوا وي یا د چا یوه روپۍ وي، ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یو. نو که چېرې زموږ اواز تر نورو مقاماتو تر خیریه موسسو ورسوي، ډېر به ښه وي. وسلام.
نن ذاکر الله د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زمونږ د ولسمشر نه دا غوښتنه ده چې مونږ ته بر جوړ کړي په ساګي کې، او دا ولسمشر چې 15 کاله وشو سفر کونړ ته رانلی، چې کله د انتخاباتو وخت نږدې شي دی کونړ ته راپېښه وکړي. او هر ولسمشر چې دی مونږ سره ژمنې کوي، خو هیڅ وخت کله چا کار دان نه کړی په پروژو باندې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سمېسونه لولو، خو اوس مو له یوه نوي موټره عصمت څاروان خبروي.
یو دوه کسیز الکترونیک موټر جوړ شو چې جی 15 انټرنیټ لري، او د هغه په وسیله له نورو موټرو سره ارتباط ټینګوي. د سیټ موټر جوړولو کمپنۍ د 2019 میلادي کال د موبایل په نړیوال کانګرس کې د مینیمو په نوم د دې الکترونیک موټر لومړنی ماډل نندارې ته وړاندې کړ. دا موټر په دې سربېره چې آسود او خوندي دی، د یو موټر سایکل ځانګړتیاوې لري، یعنی کوچنی دی، په اسانه هر ځای درول کېدای شي. د مینیمو یوه شیګنه د هغه د بیټرۍ ده. کله چې د موټر د بیټرۍ چارج خلاص شي، په یو ځانګړي وسیله کې بیا چارج کېدای شي. د دې موټر جوړونکي کمپنۍ پیرودونکو ته متبادله بیټرۍ ورکوي. تر اوسه لا دا موټر په لومړنیو پړاوونو کې دی، او ډېرې ځانګړتیاوې لا څرګندې نه دي، خو څه چې ښکاره شوي هغه دا دی چې د موټر سایکل په شان مخته یو څراغ لري، او دروازې د پاس خواته پرانستل کیږي. د سرعت په اړه ویل شوي چې د موټر د خاوند عمر ته په کتو ټاکل کیږي. مثلا د تنکیو ځوانانو لپاره به سرعت په یو ساعت کې 45 کیلومتره، او د نورو لپاره 90 کیلومتره وي. اوس دا موټر د هسپانیا د بارسلونا په واټونو کې اسبویل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي، ترڅو چې اوربند ونشي د سولې خبرې ګټه نه کوي. د بیا وړاندې لیکي طالبان او حکومت باید اوربند وکړي. جعفری په خپل اس ایم اس کې لیکلی دی د ملګرو ملتو د سرمنشي دا غوښتنه چې حکومت او طالبان د سولې خبرې وکړي باید عملي شي. عبدالرحمن لیکلی دی طالبان ولې له اوربنده سرغړونه کوي او ولې اوربند نه کوي. عبیدالله بیا په راستولې اس ایم اس کې لیکلی دی د قطر په غونډه کې د اوربند په ارتباط خبرې روانې دي او تمه ده چې په افغانستان کې یو اوږدمهاله اوربند وشي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي د قطر د غونډې نتیجې باید له ولس سره شریک شي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر په راتلونکي غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د روانې میلادي میاشتې په 16مه نېټه د قطر په مرکز دوحه کې ترسره کیږي. دا مهال په دوحه کې د وسلوالو طالبانو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د افغان حکومت ګډون نه لري. پامدیال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه کړې ده. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ لوبه نن پیل شوه. دا د دغو دوو لوبډلو ترمنځ څلورمه یو ورځنۍ لوبه ده. په دې لوبه کې افغان ټیم بیټینګ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او دوو سټلایټونو د توغولو له کبله بندیز ولګوي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین رئیس په 23 میاشتنی بند محکوم شو.
د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. تر دې دمه د افغانستان دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. یو دېرش منډې جوړې کړې دي. حضرت الله سازی او نور علي زادران سوځېدلي دي. رحمت شاه او اصغر افغان بیټنګ ته ولاړ دي. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس وایي ملي لوبډلو ته د لوبغاړو انتخاب د وړتیا له مخې کیږي، نه د خپلوۍ او اړیکو له لارې. زما همکار محمد واصل بسال له عزیز الله فضلي سره د لوبغاړو د انتخاب او راتلونکي نړیوال جام ته د ملي لوبډلې د تیاریو په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د لوبغاړو د خرابې په بهیر کې څومره شفافتیا راغلې.
د پنځو میاشتو په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په لومړي قدم کې ما د هیوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ لپاره د غوراوی پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. کومه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثال یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. زیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورني لوبو سه انټرنیشنل لوبو ته راغی، د ایرلند په خلاف باندې په شلو اوریزو سیالۍ کې چانس ورکول شو. همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري، نه د ترزوی لري، خو د دې استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي. همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د 500 اوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو او د دې نه مخکې په شلو اوریزو سیالۍ کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي.
یو غوښتنه چې تل ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نشي، په کرکټ کې خپلوي دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي. په دې برخه کې هم تاسو خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څنګه څه پخوا پیل شوې ده لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسو هڅه کوئ ولست ډاډ ورکوي چې حق به اقدار تسپاري؟
هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډیر غریب او فقیر سړي زوی وي او بل لوبغاړی که د ده په څیر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق اولیت به دا غریب لوبغاړی وي. هو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سخت ورسره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکړو، باید واقعا هم مشغله استعدادونو ته وخت ورکو چې هغه د افغانستان نمائندګي په سوی توګه کولای شي. دا ورو ورو وراره کچیر ته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نور لوبغاړو د استعداد او وړتیا زیاته وي، که پنځه ورونه یو ځای په ټیم کې لوبیږي حق یې لري چې ولوبیږي. او کچیر ته داسې نه وي، هغه لوبغاړي چې استعداد لري
ورتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي. هغه په کور ناست وي او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی ته استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتی د منلو وړ.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی، سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته په تمه دی چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنګلادیش او سریلانکا او انگلینڈ او نیوزیلینڈ ته ماتې ورکړو.
زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعا چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کیږو باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعا هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعا هم مستحق وي، د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړی وي. نو انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقع په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړې لوبډله انتخاب کوو او د نړیوال جام په لور روان شو.
د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی په دهرادون کې افغانستان تر دې د مدري څلوېښت منډې کړې دي، دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. اوس هم زما رایه زما حق اونیس پروګرام
زما رایا زما حق
نگند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی وی دی
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
من هاي زری د دالچا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره یا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ پروګرامو د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړي کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو نوې فرمان تشریح کړ چې له نافذېدو سره سم د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښه او د نوي قانون له مخې سیاسي ګوندونو انتخاباتو پورې اړوندو بنسټونو شاو خو اتیا کسان جمهوری ریاست ته معرفي کړل. د جمهوری ریاست اتلسو کاندیدانو دغه کسانو ته تاثیر جمعې پورې زرای ورکړې. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو اتلسو کاندیدانو دغه کسانو ته رای ورکړې چې څوارلسو تنو پکې زیاتې رای یوړې. ولسمشر د قومي او جنسیتي ترکیب لمخې و تنه د انتخاباتو خپلواک کمیسون، پنځه تنه د شکایتو کمیسون او همدا شانې دوه تنه د دواړو کمیسونونو د درنشا د رئیسانو په توګه معرفي کړل. حبیب الرحمن انګ انتخاباتو د خپلواک کمیسون د درالانشا او چمنشا اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د درالانشا د رئیسانو په توګه وټاکل سول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غړیو ترمنځ د انتخاباتو په نتیجه کې هوا علم نورستاني د کمیسون د رئیس په توګه وټاکل سو. دغه شان اسمت الله عمل او مسافر قوقندي د یاد کمیسون د مرستيال او منشي په توګه وټاکل سوي دي. بلخو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون رئیس زهرا بیان شنواری، مولوی دین محمد عزمی د مرستيال او محمد قاسم الیاسی د کمیسون د منشی او یان په توګه وټاکل. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمشنرانو په توګه د ولسی جرګې د یو شمیر نوماندانو ټاکل پر انتخاباتو د سات د بنسټونو او یو شمیر خلکو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سات د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې هوا عالم نورستاني د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشره او قطب الدین رویدار ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د کمشنر په توګه ټاکل سوي او اندېښنې داده چې دوی به ولسی جرګې ته د رسیدو لپاره خپلو ځایونو ته کار وکړي. لادیس ریو شمیر کارپوهان وایي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې یو کس د دوه دولتي دندو ترسره کولو اجازه نه لري او کچیر څوک له خپل څوکۍ نه وړه ګټه واخلي د قانون خلاف چاري دي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
مستله هغه چې د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمشنرانو په توګه د ولسی جرګې یو شمیر نوماندان وټاکل شول پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي اندېښنه شته چې دغه کسان به له خپلو اوسنیو موقفونو څخه په ګټې اخیستنې د ځانونو لپاره کار وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستانی او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنران قطب الدین رویدار او محمد یونس طغرل له کابل د ولسی جرګې انتخاباتو ته نوماندان دي چې لا هم دغه ولایت د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي.
درې تنه کمشنران چې دوه د شکایت کمیسیون کې دي او یا هم د انتخاباتو کمیسیون کې ده، دوی په پارلماني ټاکنو کاندیدان وو او تقریبا معترض هم وو. نو اوس دې کمیشن ته راغلي دي په کار زده چې دوی له حداقل خپل پارلماني کاندیداتوري څخه رسما اعلان وکړي چې نور ولو ګټون کې میدان شي په دغه پروسه کې هغه دوی ته ارجحیت نه لري. اما د خلکو اندېښنه په خبر باندې نه رفع کیږي مګر دا چې دوی سم رسمي دریس خلک سره اعلان
یاد شوی کسان که هم د ولسی جرګې په لومړنۍ او پایلو کې بریالي اعلان شوی نه دي، خو پر انتخاباتو د څار بنسټونو او یو شمېر خلکو وړاندې نه دا چې دوی به ولسی جرګې ته د رسیدو په هدف د ځانونو په ګټه کار وکړي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کاروونکو هم یادې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دا موضوع د اندېښنې وړ ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه له یادو کسانو سره خبرې وکړو، خو درې واړه سره په اړیکه نیولو بریالي نه شوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان هم په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. ټاکل شوی و چې نن چهارشنبه د اساسي قانون له مخې د ملي شورا پرانیسته وشي، خو دغه چاره د افغان ولسمشر له لوري وځنډېده. راپورونه وایي چې ملي شورا به د ولسي جرګې د وروستیو پایلو له اعلان وروسته له نویو وکیلانو سره پرانیستل شي. د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي وروسته له هغې معرفي شول چې د دغه کمیسیونونو پخواني کمیشنران د انتخاباتو د نوي قانون د توشي پر اساس له دندې لرې شول. له دې سره د افغان حقوق پوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د کسان که راتلونکي کې هم بریالي اعلان شي، د قانون له مخې اجازه نه لري چې په عین وخت کې په دوه ځایونو کې کار وکړي.
قانون اجازه نه ورکوي چې په عین زمان کې په یو وخت کې په دوه ځایونو کې یو څوک کار وکړي. دې خطرو سپورې قانون نه دی نقض کړی. دې ځان ته انتخاب وکړه د انتخابات کمیسیون په آینده کې که دا بریالي هم شي چغدیر امکان محدود دی، نو دلته بیا نشي تلای چې بیا د ولسی جرګې کې بیا هم غړي شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید په ټینګار سره انتخاباتي کمیسیونونو ته د کمیشنرانو په توګه د ولسی جرګې د دغو معرفي شویو نوماندانو څخه غوښتنه کوي چې باید د هیواد اساسي پرنسپونو ته درناوی وکړي او خپل ورسپارل شوې دنده د ځان په ګټه استعمال نه کړي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې د انتخاباتو د نویو کمیشنرانو او کارکونکو په وړاندې کومې ستونزې پرتې دي او له زړو کمیشنرانو کوم مسایل راپاتې دي، نوي انتخاباتي کارکونکي په ځانګړې توګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا نوی رئیس حبیب الرحمن د انتخاباتي کارونو د خوالي لپاره کوم پلانونه په مخ کې لري، ازادي راډیو ورسره ځانګړې مرکه کړې ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا نوی رئیس محترم ډاکټر حبیب الرحمن ننګ دا چې موږ ته مخ راکړي ډېره زیاته مننه.
کور ودان ژوندی اوسئ.
په لومړي سر کې ډاکټر صاحب کرا سو د تاسو د فعالیتونو په اړه باندې تاسو ته پروګرامونه لري.
مونږ خو کاملا د ټاکنو کمیسیون د نوي قانون د تعدیل په اساس باندې کاملا نوې شوه او رهبری نوې رامنځته شوله. د ټاکنو کمیسیون کمیشنران هم نوې شول، د دارالانشا برخه کې هم نوي تغییرات رامنځته شول. مونږ تاسو ته په دې خبر یاست چې مونږ د یو پروسې په اساس باندې دلته تعین شو او د دې پروسې په اساس باندې مونږ د تیرې جمعې په ورځ باندې مونږ خپل برنامې، خپل هغه مسؤلیتونه چې مونږ خپل تعهدات د ریاست جمهوری د کاندیدانو سره د جمعې په ورځ باندې کاملا د یو اتیا کسانو ترسره کړل، په هغې کې مونږ انتخاب شو. ولې مونږ دلته د همغو طرحو چې هلته مونږ بیان کړي هغه زموږ سرې کرښې دي، هغه زموږ لومړیتوبونه دي، په هغې باندې به مونږ عمل کوو او کار به کوو. لومړنی کار چې زموږ دا زموږ اصلاحات چې مونږ باید دلته اصلاحات رامنځته کړو او دلته باید مونږ د فساد په وړاندې مبارزه وکړو او دلته باید هیڅ نوا حق تلفي باید رامنځته نه شي او مونږ کوشش کوو چې د دې نهادونو هغه تلی باور مونږ بیرته په ځای کو، تعهد لرو او کوشش کوو چې د افغانستان د خلکو عزت په دغه نهاد کې غښتلی ده. مونږ کوشش کوو چې د افغانستان د خلکو عزت بیرته راخپل کړو تر څو پورې د افغانستان خلکو هغه باور او اعتماد په دغه نهاد باندې زیات کړو.
د کار په لومړیو ورځو کې تاسو برنامه چي دي؟
مونږ په اوس چې مونږ طبعا یو سلسله مسایل لرو، هغه په دې معنا چې مونږ ته نوي تعدیل شوي قانون په اساس باندې مونږ باید اصلاحات رامنځته کړو، او امدارنګه مونږ باید د بایومټریک د ریور کوونکو د نوملړ د بایومټریک مسله د شدا ډیره جدي د په دې برخه کې که څه هم مونږه تشویشونه هم لرو ولې کوشش کوو چې څنګه وکولې شو له دې وضعیت نه وځو او داسې یو د ریور کوونکو نوملړ ولرو چې د افغانستان خلکو ته او ټولو د ټاکنو شرکاو ته قابل د قبول وي. دوم مسله د ایم ډی آر د چې پاغه باندې هم مونږه تعهد لرو د قانون په اساس باندې کوشش کوو چې هغه ته امادګي ولرو او ټول معنا کومه طرحه چې په هغه وخت او زمان قانون موږ تقید کړی ده هغې سره موږ کابینې ته وړاندې کړو.
تل داسې د پخوانیو تجربو ته په کتلو سره تل د دارالانشا د رئیس او د کمشنرانو ترمنځ ستونزې موجودې وي. تاسې دې ستونزو د له منځه وړلو لپاره څه پلان لرئ؟
موږ زه فکر کوم د ټاکنو د کمیسیون د کمشنرانو او د دارالانشا په منځ کې ډېرې یو ښه هماهنګي تر اوسه پورې شتون لري او موږ کوشش کوو چې قوانینو کې د هر چا غلاهي وظایف مشخص دي او یو زما د کمشنرانو په اولین مجلس کې زما هغه پیشنهاد او مشوره دا و چې زمونږ او ستاسو انسجام دا پروسه کامیابولی شي او دا انسجام په دې سره رامنځته کېدی چې مونږ قوانین تطبیق کړو، قوانینو ته درناوی وکړو او قوانین عملي کړو. او که چېرې مونږ قوانین مات کړل کاملا زمونږ او ستاسو په منځ کې هغه انسجام له منځه ځي، مونږ نشو کولی دا پروسه بریالی کړو. تعهد د کمشنرانو کاملا په دې کې و چې موږ به کاملا په قوانینو ته درناوی کوو او ګډ کار به سره کوو. نن مونږه رئیس د کمیسیون د انتخاباتو نوی رئیس راغی زما دفتر ته، له ما سره ګډ د دارالانشا د ریاستونو نه لیدنه وکوله او په هر ریاست کې تعهد دا و چې زه د دارالانشا سره کاملا خپله همکاري کوم او هغه په هر شعبې ته چې ننوته د خپل تعهد اعلان کړو چې زه د دارالانشا د رئیس صاحب سره په ټولو برنامو کې تر شا کلک ولاړ یم او همکاري.
دا چې تاسو نوي راغلي اوس هم د کار لومړۍ ورځې دي، خو بیا هم یو ورځ دوه ورځې تاسو کار کړی دی، کومې ستونزې په میراث تر پاتې؟
طبعا مشکلات له حد نه زیات دي، ولې مونږ په بعضو مسایلو کې تشویشونه لرو. یو د غټ مسله چې دا د ولسي جرګې د ټاکنو هغه نهایي اعلان ده، که تاسو هم تر ډېره دا پورې د ټاکنو کمیسیون پورې نه مربوطیږي او ټول ارتباط نیسي تر شکایت کمیسیون پورې، ولې نن مونږ په دې باندې تعهد کړی ده چې مونږ د شکایت کمیسیون نه وغواړو چې هر څومره زر کېدای شي دغه پروسه پای ته ورسی. او تر ډیره حده پورې مونږ کوشش دا کوو چې نوې رهبری او همدارنګه هغه څوک چې په دې کې ډیر داخل نه وي یو مشخصه طرز العمل ورته رامنځته کړو چې څنګه وکولی شو هغه نهایي نتایج چې دلته راځي او هغه تطبیق کړو په ډیر سرعت سره. نو دې ته مونږ تعهد لرو هر هغه فیصله چې د قوانینو مطابق شکایت کمیسیون لخوا نه موږ ته راشي او هلته قانون نوی نقص شوی هغه موږ تطبیقوو.
دا چې ټیم نوی ده، خصوصا کمشنران چې د نظارت او د پالیسی بورډ ده، تاسې د دوی ترمنځ همغږي څه ډول ویني او دوی به وکولی شي دغه ستونزې چې په میراث راپاتې دي په بشپړه توګه حل کړي؟
خو تعهد وجود لري، زه فکر کوم تعهد شته او د دغه تعهد په بنا باندې زه دغه ټولې رهبري د ټاکنو د کمیسیون چې وینم تعهد دې ته لري چې موږ شفافیت باندې کار کوو او نه غواړو چې تېر اشتباهات تکرار شي. کوشش کوو چې موږ یو کامیابه کمیسیون ولرو. زموږ کامیابي د افغانستان د خلکو کامیابي ده، زموږ بریالیتوب د افغانستان د حکومت بریالیتوب ده، زمونږ کامیابی د افغانستان د ټولو سیاسيونو بریالیتوب ده. دا په دې معنی زمونږ بی‌طرفي ده، د افغانستان د خلکو د بی‌طرفي او د خلکو د اعتماد باعث ګرځي. نو په دې برخه کې دغه رهبری تر اوسه پورې چې مونږ سره نږدې کار کوو تعهد ډیر قوي ده او مونږ ژمن یو دي چې مونږ وکولای شو له دغه وضعیت نه دغه نهایت وباسو او د خلکو تللی اعتماد بیرته راژوندی.
تا مخکې یادونه وکړه د ولسي جرګې د پاتې رایو په اړه باندې، په څومره وخت کې به د شکایتو له کمیسیون نه د انتخاباتو کمیسیون ته ولېږدول سي؟
نو دا تعلق نشي تر شکایتو کمیسیون پورې. مونږ کوشش کوو چې شکایتو کمیسیون نه وغواړو، حتی که چیرې وخت دی ځایي کې مونږ بار بار ترې نه غواړو چې په دې برخه کې باید دوی هغه عاجل اقدامات ترسره کړي. تاسو ګورئ چې د اتلس ولایتو نهایي نتایج اعلان شوي دي، باقي د درې ولایتونو نتایج فکر کوم نور هم تطبیق دي شکایت کمیسیون مخکې غشي یوازې د ټاکنو د کمیسیون غا تصویب تایید تا ضرورت لري. فکر کوم ما هم د ټاکنو د کمیسیون نو وخت چار سم نظر کړي شي په دې برخه کې باید تاسو غا اولین اقدام ترسره کړي. نو زمونږ تعهد دا چې هر هغه شی چې د ټاکنو کمیسیون پورې مربوطیږي او ټاکنو کمیسیون ته راځي مونږ دلته په ډیر سرعت سره او په شفافیت سره په تمام د پروسې د شفافیت د تضمین لپاره موږ هغه ټول میکانیزمونو ته په نظر کې نیولو سره موږ دا کار ترسره کوو.
خپل دل سوي دي چې د شکایتو کمیسیون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ همغږي نه موجوده، یو رقم تقابل موجود و. تاسو دغه نوې رهبري چې رامنځته سوې ده د کارونو د ښه پرمخ بیولو لپاره سب پلان کې نه لای
من یو 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 خواله دا و چې په تیر ځل کې په دغه ځل کې د ټاکنو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون او د دوړو دارالنشاد رئیسانو دغه سوال لس کسانو چې کله هغه تالیف مراسم تر سره کړل په ډیر اتفاق او اتحاد سره د یو زیراغ د ټاکنو کمیسیون تل دا کمشنران معرفي شول ټول په ګډه سره د شکایتو کمیسیون تل اړل تعهد یو چې موږ به هغه تیر تجارب ته په کتو سره یو ښه د همغږي میکانیزم برامنځته کوو، ګډ به سره کار کوو او داسې ګډ به کار کوو چې قانون په هیڅ هغه په هیڅ یوه برخه کې نقص نشي او زموږ استاسو همکاري او زموږ استاسو نږدېوالی او همغږي به د قوانینو په اساس باندې وي. نو دغه تعهد کاملا دواړو نهادونو په منځ کې شتون لري. زه باوري یم چې انشاءالله صادق او رښتینی خلک په دغه رهبریانو په رهبریو کې شته ده او بیا هم زما تاکید په دې باندې ده چې دوی باید دغه تعهد په عمل کې ثابت کړي. دا چې په گفتار کې په ویلو کې دی ویلي دی ولې دا باید مونږ په عمل کې ثابت کړو. مونږ دې ته ژمن یو چې د شکایتو کمیسیون سره ډیر نږدې پاتې شو. هر نوه معلومات هر نوه هغه څه چې دوی د قوانینو په اساس باندې نیاز لري نو مونږ به هغې دپاره فرصت او زمینه مساعده وو.
له خلکو او د ولسي جرګې په ځانګړې توګه د جمهور ریاست د انتخاباتو له کاندیدانو نه څه تاسو غوښتنې لرئ؟
نو دقیقا مونږ غواړو چې مونږ نویو دقیقا ټوله رهبری نوې ده او مونږ په داسې یو وضعیت کې راغلي یو چې دلته ساختار له ډیرو ستونزو مشکلاتو نه ډک ده. ستونزې په هغه حالت کې دي چې طبعا د دې نه ویستلو دپاره ډیر قوت او ظرفیت غواړي او دغه ظرفیت باندې مونږ کار کوو، کوشش کوو چې هغه متحد اشخاص او افراد چې په دې کې دي مونږ په دې باندې ګډ کار وکړو. له دې نه توقع دا ده چې دوی باید زموږ استقلالیت او زموږ بے طرفی او زموږ په کارونو کې د مداخلې نه باید اجتناب وکړي. هیڅ نو فشار ته باید موږ که څه هم موږ تعهد لرو چې هیڅ نو فشار ته موږ غاړه نه کړو. شخصا زه ما دا بار بار ویلی دی او یو زما شعار هم دا ده چې نه فساد منم نه فساد تحملوم او نه فساد کوم. هیڅ نو ته ته تعهد لرم او دا تا زما تعهد ده او په څنګ دي کې هیڅ که زه ولو زما د سر په قیمت وي زه به هیڅ نو فشار ته غاړه کې نه دم.
دا چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره لومړني تدابیر نیول کیږي، د تاسې د دلنشا د یو رئیس په توګه لومړني کارونه په دې برخه کې کوم؟
موږ تر ډېره حده پورې د ریاست جمهوري ټاکنو لپاره موږ آمادګي لرو کاملا. عملیاتي پلان کاملا آماده ده. تقسیم اوقات تاسو ګوري چې د تقسیم اوقات یو برخه عملی شوې ده ولې مرور ته هم ضرورت لري. یو بیا یو ریویو ته ضرورت لري چې موږ باید عملیاتي پلان له سره ریویو کړو، سکیجول باید له سره ریویو کړو او همدارنګه موږ د یو لوی چالش سره چې مخ یو هغه دا ده چې هغه د رای ورکوونکو د نوملړ د بایومټریک مسله ده. دا موږ ته ډیر زیات کچیر ته دا موږ عملی کوو او دا د دې باندې کار کوو نو زموږ عملیاتي پلان او همدارنګ سکیجول کاملا تغییر خوري. په دې برخه کې کاملا تغییر خوري. دا یو تخنیکی برخه ده او د دې تخنیکی دا یوازې عملیاتي پلان د دې اموزش د دې امه په هوای دا ټول هغه څه دي چې بیرته تړاو لري تر دغه نقطې پورې. دا زموږ لپاره ډیر یو لوی چالش ده ولې موږ د سیاسي حزبونو مدني ټولنو او د ریاست جمهوریت د کاندیدانو سره په ګډه تاسو په یو میکانیزم باندې موږ غوړو چې په پلان کې لرو چې کار وکړو چې څنګه وکولای شو دا عملي کړو. آیا موږ په دغه کم وخت کې آیا دا عملي کولی شو؟ که چیرته موږ عملي کولی شو، موږ عملاً ځو. ظرفیت شته، ظرفیت شتون لري، عملاً عملي کوو. که نشو کولی، موږ باید بدیل ولټو. بالاخره یو داسې نتیجې ته باید ورسیږو چې هغه نتیجه عملي وي او شفافیت او د خلکو باور د ټاکنو په پروسه باندې کاملاً تضمین شوی وي.
د جمهور ریاست نیټه، د انتخاباتو نیټه همدارنګه مهالویش اعلان شوې ده، خو حکومت ولیدي چې دغه د انتخاباتو د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه تغیر نه خوري، مهالویش تغیر خوري. په دې اړه کړه ته وایي چې د مهالویش د تبلو بدلون لپاره تاسو څه پلان لري؟
مونږ په عملیاتي پلان او په مهالویش باندې کاملا مونږ ریویو کوو، په دې باندې ریویو کوو. او ما دا خبر تاسو وکړه کچېری زمونږ مهالویش او همدارنګه عملیاتي پلان هغه وخت تغیر خوري که کله مونږ د رای ورکوونکو د نوملړ پروسې ته ورځو، بایومټریک ته ورځو. که چېرته هلته ورځو نو مونږ ته ډېر وخت ته ضرورت ده چې مونږ باید وخت واخلو، او هغه وخت باید دومره وخت وي چې مونږ په دې باندې وپوهیږو چې واقعا دا عملي ده. تاسو د دې شاهد یاستئ، په تېر ځل کې د سیاسي حزبونو او همدارنګه د یو شمېر سیاسي کړیو له خوا نه فشار په حکومت او همدارنګه په کمیسیونونو باندې دا بایومټریک ومنل شو. ولې دا بایومټریک ازمایل شوی نه و؟ تاسو وګورئ ولې په بامیانو کې بایومټریک کار نه کوو؟ بایومټریک دغه کوم حاله د بایومټریک چې وه هغه د یخ سره پته هغه نه درلوده، هلته هغه زر نه خلاصېدله. فرض دقیقا دا هغه څه و چې مونږ یې د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړو. نو مونږ کله که الکترونیکي مسایلو ته ځو، بایومټریک ته ځو، نو کاملا مونږ کافي وخت ته ضرورت لرو چې په دې برخه کې باید هغه ټولې څېړنې دا ترسره شي، او د ټولو څېړنو ترسره کېدو نه وروسته مونږ یو عملي او داسې عملي انتخابات ولرو چې ټولو شوراکا د انتخاباتو د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وي.
که د تاسې ترکیب یا جوړښت انتخاباتو ته راسو، د افغانستان د پخوانیو کمیشنرانو یا د لنشه رئیس ټاکنو ته که وګورو، ډېر شفاف و، ډېر په شفاف ډول ترسره سو. حکومت خو به په تاسې باندې نفوذ یا د عمل هڅه نه کوي، او تاسې به ورته تسلیم سي که نه؟
زه درې ورځې کېږي چې دلته عملا راغلی یم. په دغه درې ورځو کې زه هیڅ نوه حکومتي او چارواکي نه له ما سره تماس نیولی، او نه ما باندې کوم فشار راغلی. او که احیانا داسې یو کار وشي، ما مخکې هم تاسو دا تکرار کړ، بیا هم تکراروم او د افغانستان خلکو سره دا تعهد کوم چې هیڅ نوه فشار ته غاړه نه ږدم. ما ته له هر څه نه لومړیتوب د افغانستان خلک دي، آزاد شفاف پاک ټاکنې دي. یو مسج زما دا ده که زما هر کارمن، زما هر کارکونکی د افغانستان په هر ګوښه کې هغه فاسد وي، زه پیسې له رحمي نه کوم او هغه لستانې نه وباسم.
دغه پخوانی انتخابات ته که وګورو، په ولایتو کې زیاتره دغه امیرین چې و رئیسانو دغه په فساد او درغلۍ کې ښکېل و، د دغو د بدلون لپاره کمیسیون په ځانګړې توګه درلنشه څه پلان لري؟
موږ تقریبا بیګا هم چون زما ډېر نوی وم، ولې د اصلاحات اداري کمیشنرانو له مانه غوښتنه وکوله چې تاسو حضور موږ سره شرط ته، او تاسو موږ دا د ملکي خدماتو په اساس باندې غواړو چې تعینات سره کوم. ما واضح هغوی ته پیغام درلوده، پیغام دا و چې موږ د ټاکنو کمیسیون استقلالیت دا حکومت نړیواله ټولنه او د افغانستان خلکو ته دا اولیت ده، موږ ته سره کرښه ده. مونږ نوی راغلی یو، مونږ غواړو چې د استقلالیت حفظ کړو. مونږ باید د نوي قانون په اساس باندې چې په نوي قانون کې راغلی چې د اصلاحات ادارې او د کمیسیون په دواړو په منځ کې باید یو طرز العمل د تصویب په اساس باندې باید ریفورم رامنځته شي او نوي تعینات پیدا شي. مونږ کاملا دې ته ژمن یو، که څه هم زموږ تقریبا ولس پوسته عملا اعلان ته تللي دي، او مونږ به د شایسته سالارۍ لاره تعقیبوو. هغه څوک چې وړ دي، تکړه دي، وطن د پاره ژمن دي، په ډیموکراسۍ باور لري، د افغانستان ملي ارزښتونه ورته لومړیتوب لري، موږ به هغې په دغه پوستونو کې په دندو باندې ګمارو.
څومره تضمین ورکولی چې دا به واخن تاسې عملي کړئ؟
دا ما مخکې تاسو ته وویل چې قوانینو مشخص کړی، موږ دغه پروسه د شروع نه تر اخره پورې دا به شفافه وي، نظارت ته به چانس پکې وي، کاملا ناظرین به له دې نه نظارت کوي، رسنۍ به پکې وي، مکمل موږ پاسخګو او جوابګو د افغانستان خلکو ته یو. په هر نقطه کې موږ تضمین ورکو چې دا پروسه به ډېره زیاته شفافه وي، او که په هر ځای کې شفافیت وجود نه درلود، زه خپله حاضر یم چې د هرې برخې دا جوابګو اوسېږم د افغانستان خلکو ته.
پخوا دلته ځینې درغلۍ سوې، ځینې کارکوونکي په عملیاتي برخه کې په درغلیو همدارنګه په ټګیو برګۍ تورن سوي دي. د دغو قضایي او عدلي ارګانو تور پیژندلو لپاره څه پلان لري؟
دا هم زما لپاره یو لومړیتوب ده. زه د کمیسیون د رهبرۍ سره په دې باندې په ګډه کار کوم. ما پرون که هم د لومړي ځل لپاره د کمیسیون رئیس سره یو لنډ غونډې بحث درلوده. په دې بحث کې زما یو غوښتنه او پیشنهاد دا و چې موږ کوشش کوو چې داسې یو د ارزونې داسې یو ټیم رامنځته کړو چې دا ټیم دغه ارزونه وکړي. هر هغه څوک چې دلته ملامت وي هغه باید مجازات شي، هر هغه څوک چې سلامت وي هغه باید مکافات شي، او دغه د مکافاتو مجازاتو اصل تروسه دلته نه دی تطبیق شوی. ولې موږ کوشش کوو چې په راتلونکي کې موږ دغه عملاً د افغانستان خلکو ته ثابت کړو هر هغه چا چې جرم کړی دا ممخ کوم تاسو ول بیم وي په دې باندې به هیڅ نه وځو حکومت نه یو غیب عدالت او قضایي ارګانونو ته معرفي کوي.
خلکو لس کاندیدانو ته څه پیغام لري؟
خلکو ته زموږ پیغام دا ده چې دوی له موږ سره مرسته وکړي او په دې برخه کې موږ ته تشویق کوو، موږ تشویق کوو او از موږ سره د دې پروسې په نظارت او امدارنګا د دې پروسې په تقویت او قوت کې له موږ سره همکار پات شي او موږ ته د خپل تعهدات چکم دي ان شاء الله موږ په عمل کې ثابتو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دلیل نشان نوی رئیس ډاکټر صاحب ابو رحمان ننګ دا چې موږ ته وخره کړ ډیره زیاته مننه.
کور ودان ژوندۍ اوسې. مننه.